هر ورځ به له پخوا هم زیات کوشش کوم چې خپل هدف ته ورسیږم.
فریسا آزاد د کاش تعلیمي مرکز یو بل زده کوونکی ده چې پر دغه مرکز په برید کې د غوږ پردې زیان لیدلی دی. نوموړې آزادي راډیو ته وویل چې د خپلو ملګرو لاره تعقیبوي چې د میزان په اتمه د کابل په لویدیځ کې د کاچ پر ښوونیز مرکز په برید کې ووژل شوې. نوموړې تر ازموینې مخکې موږ سره په خپلو خبرو کې ویل چې دا ازموینې ته بشپړ چمتووالی لري.
موږ ډیر هڅه کوو چې غښتلي وسو سره له دې چې شرایط ډیر خراب دی، خو موږ د خپل ملګرو لاره تعقیبوو. له همدې امله نن ازموینه ورکوو او انشاءالله چې ښه نتیجه به واخلو.
د هغو کورنیو لپاره چې د کاچ په ښوونیز مرکز برید کې غړي وژل شوي دي، د کانکور ازموینه په ترخه خاطره بدله شوې. د کاچ د ښوونیز مرکز د زده کوونکي وحیدی خور چې په دغه مرکز باندې په برید کې وژل شوې، سهیلا حیدری آزادي راډیو ته وویل چې خور یې له ښوونځي څخه عمومي اول نمره فارغه شوه او د کانکور ازموینې ته په بې صبرۍ سره په تمه وه چې خپل د خوښې وړ پوهنځي ته بریالی شي.
زه ډیره خوشحاله وم چې خور مې د کانکور ازموینه ورکوي. موږ د هغې د ازموینې پایلې ته په تمه وو چې څو نمرې اخلي او کوم پوهنځي ته به بریالی کیږي. موږ د هغې خوښۍ او مسکا په تمه وو، خو د هغې خوښي مو ونه لیدل. زما د خور ټولګیوالې امتحان ورکوي، خو خور مې خپلې ټولې هیلې خاورې ته له ځان سره یوړي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ یو نوماد د شمیر له مخې پر کاچ ښوونیز مرکز د میزان د اتمې نیټې په برید کې چې ډیری قربانیانې انجونې وې، 350 تنه وژل شول او 110 نور ټپیان شول. وروسته لغه چې د میزان په 14مه د افغانستان په 3 ولایتو کې د کانکور ازموینه واخیستل شوه، د ازموینه د پنجشنبه په ورځ په مرکز کابل کې پیل شوه. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت ویان احمد تقی آزادي راډیو ته وویل چې په کابل کې د کانکور په ازموینه کې 10,000 کسانو برخه اخیستې وه، خو ښاغلي تقی ونه ویل چې په دې ازموینه کې په کوم شمېر نجونې او په کوم شمېر هلکان ګډون کوي. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت د اعلان له مخې له مرکز کابل وروسته به د کابل په ولسوالیو او په ولایتو کې دغو کسانو لپاره چې ازموینې څخه پاتې دي نوملیکنه پیل کړي. د کانکور ازموینه په داسې حال کې اخیستل کیږي چې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال له څه باندې یو کال راهیسې له شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو لپاره ښوونځي تړل شوي دي.
آزادي رادیویي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شبریم هر کله مو کو د نوبل د ادبیاتو جایزه فرانسوي لیکوالی انی ایرنو خپل کړه. د دې د هنر پاړه می استاد نجیب منلې پښتله.
ما د دې لیکوالی لیکنې په خو هم لستی وی اوس چې جایزه وګټله، نو هغه زړې ادنه بیرته ترې حاضر تازه شول او بیا می هم یو نظر کې واچاو.
د افغان ادبي بهیر د وی غونډه حال درکو. د چاپریال پاړه مو د کتاب له چاپ خبرو له ډاکټرې نگین کارګر سره شخیدلې يم چې د افغان مېرمنو داستانونه یې انګلیسي ته ژباړلې.
یو نفر باید زه خبر کوم چې افغان اوس چې په افغان داسې
رسام محمد الله مسعود وای
دا ما کوم درد چې دا یادې ټولنې درد زما وزي درد چې دا دغه پرسن کې خوران دي کوي شم.
تاریخي ځایونو ته د زده کوونکو د تک پر اهمیت می د قسم جیر نظر اخیستې.
کله چې یو شاګرد د تاریخي مقام ته ځي، د خپل لاغجین او خپل تصور پیدا کولای شي.
او د نورستان د دوو لرغونو رب النو نقلونه درته کوم.
د کلشق قبیلو دوی رب النو اند او د کچی قبیلو رب النو د گویش په نوم باندې.
د نوبل د ادبیاتو سرشنې جایزه فرانسوي لیکوالی انی ایرنو خپل کړه. دوه اتیا کلنې ایرنو تر اوسه تر شلو ډېر کتابونه لیکلي دي. د نوبل د سرشنې جایزې ارزښت لس میلیونه سویډني کرونه کېږي چې له څه کم یو میلیون امریکایي ډالرو سره برابره ده. د جایزې قیمت هر کال د هغو پیسو له مخې ټاکل کېږي چې د الفرد نوبل بنسټ یې په هغه کال ترلاسه کوي. که چیرته څو کسان جایزه وګټي، همدا پیسې د څو کسانو ترمنځ ویشل کېږي. د پیسو له درکه نوبل جایزه د نړۍ دوهمه لویه جایزه ده، خو د مانوي اهمیت له اړخه دا د نړۍ تر ټولو ارزښتمنه جایزه ګڼل کېږي. د جایزې ګټونکي ته د سرو زرو مډال او د سویډن د پاچا له لوري یو ستینلیک هم سپارل کېږي. د نوبل جایزه له 1900 کال را په دې خوا ورکول کېږي. له پیله تر اوسه د نوبل د ادبیاتو 102 جایزې نارینه و خپلې کړې دي او 10 میرمن واخیستې دي، خو په تیرو لسو کلونو کې دا انډول ډیر بدل شوی. پنځه جایزې میرمنو ترلاسه کړې دي. د دسمبر په لسمه به په پلازمینه سټاکهولم کې لیکوال ارنو د جایزې د ترلاسه کولو په مراسمو کې برخه واخلي او هلته به له دود سره سم د غونډې برخوالو ته وینا وکړي. لیکوال نجیب منلی چې په فرانسه کې لوړې زده کړې کړي دي، له فرانسوي ژبې یې پښتو ته او له پښتو فرانسوي ته یو شمېر ژباړې هم کړي دي. دای د اغل ارنو له آثارو سره آشنا دی.
ما د دې لیکوالې لیکنې پخوا هم لوستې وې، تقریبا د نن نه دېرش کاله پخوا، او بیا مې هېرې کړې وې. اوس چې جایزه وګټله نو هغه زاړه یادونه بېرته ترې هغه راتازه شوله او بیا مې هم یو نظر پرې واچاوه.
د نوبل د ادبیاتو د جایزې کمیټې د ارنو د لیکوالۍ په برخه کې ویلي دي چې د څلوېښت کاله پرلپسې د هغو خلکو د ژوند څېړلو ته ځانګړی کړی چې د طبقاتي توپیرونو له امله متاثر شوي او همدارسې د ژبې او جنس له امله اغېزمن شوي. په دغه برخه کې که څه وضاحت ورکړي، یعنی د نوبل د جایزې والا څه وایي؟
د نوبل د جایزې والا دا خبره کړې چې د خپل ژوند لکه تاسو چې وویل د محرومې طبقې د او د طبقاتي ظلم او جبر محکوم خلکو ته وقف کړی دی. هغوی همدغه راز ویلي دي چې دی خپل د خپل لیکلو په سبک کې په ډېر دقیق ډول باندې هغه واقعیتونه چې ویل یې ګران دي بیان کړي دي.
په همدې برخه کې د اغلې ارنو تر ستاینو پورې دا خبر هم شوې ده چې د دې ژبه ستایل شوې ده، او د نوبل د جایزې تر اعلان وروسته چې د دې لیکوالې په اړه ما څه راپورونه ولیدل، په هغوی کې راغلي دي چې د ارنو دقیقه ژبه د مینې او هیلې زړه ته ورننه وځي. د دې ژبه درته څرنګه ښکاري؟
د دې ژبه لکه د خنتاری تاسو ویل ډېره دقیقه او ډېره ښکلې ژبه ده، ډېره ساده ده. یعنی د په ډېره سادګۍ باندې خبره کوي، داسې خبرې کوي چې سره فکر کوي چې دا خو اصلا همدغسې دي، ریښتیا هم په هغې کې د ویلو څه نشته. مثلا د یو کتاب هغه د اهدا یا د لومړی مخ جمله چې لیکلې ده، لیکلې دي چې لیکلې ځکه هغه کیسه چې ونه لیکل شي هغه فقط د ژوند یوه برخه ده.
آزادي رادیوي مجله په آزادي رادیو ډاٹ کام کې له آزادي رادیو
په کابل کې د خوشحال بابا فکری بهیر د غونډو په تالار کې د افغان ادبی بهیر د تلی د 15 غونډې د لیکچر برخه اوبجکټیو کورلیټیو ته ځانګړې شوې وه. ټی اس الیوت، امریکایي بریتانیایي شاعر او نقاد، د نوبل د ادبیاتو جایزې ګټونکی، وایي د هنر په چوکاټ کې د احساس د بیان لار د اوبجکټیو کورلیټیو موندنه ده. اوبجکټیو کورلیټیو په ادبي نقد کې پر هغو شیانو یا پیښو دلالت کوي چې په سیستماتیک ډول د احساساتو استازیتوب کوي. مثلا که یو څوک لاستر زنی ناست وي، موږ احساسولی شو چې سړی خپه دی. په هنر کې بیا یو شی تصویر یا یو موقعیت سره یو ځای کیږي او په ځانګړي احساس مو پوهوي. که په هنر کې احساس سم انتقال نشي، هغه اغیز چې له هنره یې تمه کوو نشو ترلاسه کولی. که په یوه کیسه کې لیکو سړی غریب و، نو سوال دا دی چې څومره غریب و. د دې لپاره چې لیکوال غواړي دا کس ډېر خوار ښکاره کړي، نو د ډېر صفت ورسره یو ځای کړي. هغه څه چې کره کتونکي کیسه لیکوال ته لارښوونه کوي چې تر وسه وسه له صفتونو ډډه کوه. خو زموږ ډیری لیکوال لیکي ډیر غریب و. دغه ډیر غریب لوستونکي ته د غربت احساس نه انتقالوي. د همدې لپاره که چیرته د ابجکټیو کورلیټیو مسلې ته مخه کړو، د دغه غریب احساس به تر لوستونکي ورسو. داسې چې په کیسه کې ولیکو چې ستنې په لاس کې وه، سره تللې جامې کنډلې او مکان هم له پخو خښتو جوړ نه کړو، نو بیا یې لوستونکی راسره مني. په دې برخه کې هوا، فضا او هر هغه څه چې په پنځو حواسو درک کوو خپل ونډه د کیسې له محتوا سره سم اخیستلی شي. د ابجکټیو کورلیټیو د پیچلې موضوع په اړه په کابل کې د افغان ادبي بهیر په اونیزه غونډه کې لیکوال عتیق الله امید لیکچر وړاندې کړ. په یوه برخه کې د وویل
ټی اس الیوت کله دا نظر وړاندې کړ، دی وایي کله موږ احساسات استفاده کوو په یو کلام کې، په یو پنځونه کې، په شعر کې، باید خپل احساسات لپاره په مادي نړۍ کې یو تړاو پیدا کړو. داسې اوسو وړاندې کړو چې موږ احساسات هغه څرګند کړي. مثلا داسې خبره کوي داس ما یو سوق راغی قهرجان سړی راغی د شیشې لامات بلکې دا وخه اوس کته وایس یو قهرجان سړی راغی شیشې لامات کړو توندې خبرې کول دا کلمو یو انتزاعي مفهوم سو یو بیانی حالت سو دغه لستون کې نه درش دی لستون کې احساسات نه بلکې ته دا وخه مثلا داس ویلی سي کرس شیشه مات سو ور ومه کتل د سړی سترګې سرو رګونو ډکې لخلې لاړې باندې دي دا شی یو تصویر پیدا کو دې تصویر یو حرکت پیدا کو دا خو لستون کې احساسوي کته ورته ونه وایم او چې دای قهر جانو بلکې دا قهر حالت خپل لستون کې درکې
یو شمیر لیکوال استدلال کوي چې د کیسې د بې ځایه وشتېدو له خاطرې کرکټر ته یو صفت کارولی دی او همدا منلې صفت لوستونکي ته مسله روښانه کوي خو کرکټونکي دغو لیکوالو ته دا مثال ورکوي چې ناروغ ډاکټر ته ورغی ډاکټر ورته وویل چې درد په کاغذ کې ولیکه چې پوشم دا درد الفاظ نشي بیانولی خو که چیرته دا ناروغ خبرې وکړي ډاکټر یې ږغ واوري مړاوو سترګو ته یې ځیر شي نبض یې وګوري نو بیا پوهیږي سړی ناروغ دی خو په حقیقت کې نه لیکل نه لیدل نه اورېدل نه لمس کېدل په یوازې د دې درد د سم حس د انتقال وس نه لري د افغان ادبي بهیر په غونډه کې میرمنو برخه نه واخیستې د ازادي راډیو ادبي مجلې په دې برخه کې د شاعرې مینا نظري شعر لرو چې د خپرونې ته رالېشلې له دوی مننه او دا هم د دوی شعر
پاستا پاستا لاسونا لوری خمونر مزلفه لارام و پیانوس جوڑی ها و بلن غرق سرگستور مزل را توایا نن دراز دی مزلونو تخوماتای حیرانا و استا حسن سواد استا بسترگو که کلا دا شب نمی بانه دی واح و لندکی بکی دی زانگی پتندی غنم رنگی تزماخ کلاوس پریگ دا ستور مزل را توایا نن دی راز دی مزلونو زمنم چی کم نیم پا خایست که لطازر که خوص کم دی را توایا نپوهیگم چی بچوی تا کوی پا آسمانونو که مزلی تا الوت کوی الوزی لسپو می سرد ناستا تا دی ستورو خمج لسکری ستور مزلی را توایا ستور مزلی ولی چپ شوی زما هم ستوری خوخیگی لیوانای دی سمندریم زمونش پیلخ کلا جوڑی تی رنگ دی ستورو گوری خوز پل اخیستای نشم دی آسمان واکمن داسی زما چه کمی دوایا ستور مزل را توایا آه چل در دردک سکوت دی به نظر که نغیخت زما کمی انبار انبار دا وایلاری متدلی تا مزل کولای نشی ستا منزل ارو دک دی ستور مزل دا سوایی تا تیارو که ایسارا تا دلمر نلا پرده ماشوقا دستوریو نه ستا پا مخ که دی گردون استوری پت در نوسلو که خوانزی تک دی بمونه قلفوی دی پوهی ورونه لاش ونده خخوی لونه ورنه تیرش افغانه خوب دستورو سپوگمه بس کرده نور الوت ما پسی پریگ ده نور الوت ما پسی پریگ ده
د چاپیریال ساتنې اساسات کتاب چاپ شو شاید دا یو له هغو کتابونو وي چې افغانان ډېره اړتیا ورته لري د ملګرو ملتو د راپور له مخې افغانستان د نړۍ څوارلسم هیواد دی چې د اقلیمي تغیراتو له جدي خطر سره مخامخ دی فریدا سیال راپور لري
د چاپیریال ساتنې اساسات کتاب په کابل کې چاپ شو په افغانستان کې چې کله وایو دا کتاب خپور شو نو ښایي سمدستي مو په ذهن کې راوګرځي چې دا کتاب کوم لیکوال لیکلی دی د چاپیریال ساتنې اساسات کتاب یو لیکوال نه دی لیکلی دا د پکتیا پوهنتون د کرنې د پوهنځي د دوو استادانو مجیب الرحمن عارض او اسماعیل لاروي د هڅو نتیجه ده په یو کتاب کې د ګډ کار علت څه دی اسماعیل لاروي ازادي راډیو ته وویل
د نورې نړۍ تجربو ښودلې ده چې مشترک کار او ګروپي کار د انفرادي کار په نسبت باندې ښه نتیجه ورکوي خصوصا په تحقیقي او تعلیمي برخو کې چې کوم کارونه شوي دي موثر تمام شوي دي د انفرادي کارونو په نسبت باندې موږ د اوسنۍ نړۍ تحقیقي یا څېړنیزې مقالې وګورو د اکثرو مقالو لیکونکي له دوه څخه زیات وي. همداشان علمی کتابونه چې په نړۍ کې خپریږي، خصوصا د پانتونونو کتابونه چې هغه د نصاب او د کریکولم مطابق وي، نو زیاتره د دوه یا زیاتو کسانو له لوري لیکل شوي وي چې دا مشترک تجربې او ګډ کار د انفرادي کار په نسبت باندې زیاته ښه نتیجه ورکوي. موږ پیل وکړ، خدای دې وکړي چې په آینده کې هم په پانتونونو کې همدا فرهنګ هم سي.
د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت چاپیریالي ستونزو ته د کتو په اساس د لوړو زده کړو په نصاب کې د چاپیریال ساتنې مضمون داخل کړی دی، خو تر اوسه په دې برخه کې تدریسي کتاب نه و. د دې کتاب د محتوا په اړه ښاغلی عارض وایي:
په لومړي فصل کې عمومي مفاهیم د چاپیریال ساتنې اجزاوې، د هغو اهمیت، طبیعي منابع، د طبیعي منابع ډولونه او د هغو اهمیت، په دوهم فصل کې د ځمکې د کرې ګرمېدل، چاپیریالي ککړتیاوې، تیزابي بارانونه، د اوزون د طبقې تخریب، او وروسته ورپسې د کثافاتو مدیریت، لارې چارې، منځته راتلونکې ستونزې، او بالاخره د نفوس زیاتوالی او په محیطي اغیزې د چاپیریال ساتنې د اساسات، چې تقریبا په مجموع کې ټول هغه ابتدایي مسائل چې د چاپیریال ساتنې په اړوندي باید یو محصل په خپله تحصیلي دوره کې ترلاسه کړي، ځای په ځای شوي.
ملګرو ملتونو د افغانستان د چاپیریال د ککړتیا یو لړ علتونه په یوه اوږده راپور کې یاد کړی دی، چې په دغو کې د نفوس زیاتېدل، د ځنګلونو تخریب، له پلانه پرته د ښارونو وده، د هوا او اوبو ککړتیا، د ځمکې لاندې د اوبو کمیدا، د حیواناتو ښکار، له پلاستیک زیات استفاده، د غږ ککړتیا او یو شمېر نور علتونو ته اشاره شوې ده، چې اکثره یې د خلکو د وس خبره ده چې مخنیوی وکړي.
د یو کتاب له چاپه د بل کتاب تر شپاړي. ډاکټر نگین کارګر د افغان میرمنو د ورسنیو خاطرو کتاب په تیر یو کال کې د طالبانو تر واک لاندې انګلیسي ته شپاړي. دې تر دې مخکې د افغان میرمنو دروشت داستانونه انګلیسي ته ترجمه کړي، چې دا کتاب د مای پین از د وینګ آف د برد، یا زما قلم د مرغه وزر په نوم خپور شوی دی. په دې کتاب کې د اتلس افغان ښځینه لیکوالو دروشت داستانونه راغونډ شوي دي. د خاطراتو ترجمه شای سخت نه وي، خو د داستان ژباړه ستونزمنه ده. لاغلی کارګر څخه مې پوښتنه وکړه چې په دې داستانونو کې انګلیسي ژبې ته د افغان کلتور انتقال سخت و که د کرکټرونو د احساس انتقال؟
زما په نظر دواړه سخت و، ځکه یو نفر باید زه فکر کوم چې افغان اوسي چې بل افغان داسې او د هغه احساس چې څرنګه کم په دې څه ژباړه کې راټول شي، نو دا بیا هغه د عزت په پروسې مرسته وکړله. او دا افغان کلتور ژباړونه هم سخته وه، ځکه چې دوی اسان بهرنیانې تصور نه شي کولی چې څنګه یوه مثلا یوه کونډه په زور لیوه ته واده کېږي. دا ورته ډېره جالبه وه، ډېرې پیاوړې ښځې هم افغانانې شته، لکه یوه پوښتنه په کې د اجا کیسه چې هغه یوه سپینکره او ټول عمر یې کلي کې مشورې ورکړي دي، هغې په کلي کې ډېر ډېر کارونه ترسره کړي دي، تصمیمونه نیولي دي. دې لپاره دا ډېره جالبه وه چې ویل دا او دا شاید ترجمه فیمینزم خو هلته افغانستان کې هم شته. دې لپاره ډېره جالبه وه.
د ژباړې په وخت مو داسې احساس ونه کړ چې افغان لیکواله یا افغان لیکوال په مجموع کې اضافي جملې لري؟ داسې جملې که د ژباړې په وخت ونه ژباړل شي، ممکن د یو پاراګراف په معنی کې حتی تغییر را نشي. څرنګه له داسې شي سره مخامخ شوي؟
دغه کیسې چې ما ژباړلې دي، دوی ډېرې ښه کیسه لیکونکي او ښه کیسه ویونکي، یعنی دغه استعداد په افغانو ښځو کې فکر کوم طبیعي دی. ډېر ښکلي لیکلي وو، فکر نه کوم چې بیا کوم څه اضافي وژباړل شي، یا کوم څه چې هغه ژباړې په مهال کې لږ کنفیوز دغه یعنی مخشوش کېدل، یو وایي لوستونکي مخشوش کېده، هغه بیرته مونږ د لیکوال سره اړیکه نیوله، د دې طرف واسطه پوښتنه م کوله چې هغه بیا مونږ ادبي اړخ ته راواړو، یعنی که یو ساده جمله یي ساده لیکل شوي ولې ژوره موضوع یي، هغه بیا مونږ د دې طرف واسطه بیرته هغه ادبي چوکاټ کې راوستله.
زما مطلب دا و، مثلا افغانان په کیسه کې داسې لیکي: زه پاڅېدم او نگینجان ته مې داسې وویل، په غربي داستانونو کې مثلا وایي چې نګین ته مې وویل دغه ستونزو سره مخامخ نه شو.
نه، ځکه د کله چې کیسه لیکل کېدله د مخکې نه د ورکشاپونه دایر شوي وو. دې ورکشاپونو کې هم ما ژباړه کوله افغانانو ښځو ته په پښتو ودري. دې ورکشاپونو وخت کې دوی ته د داستان د لیکلو هغه ساختمان بیانېدو ورته ویلې چې که دغه یعنی کیسه کولای شي چې راوی ولري، کیسه کولای شي چې اول شخص روایتو کې یا دریم شخص د خوانه کیسه وي.
دا خو هغه د تخنیک اړخ شو. زما پښتنه د نثر په برخه کې وایي نثر کې دغه سی اضافي شان په پښتو داستانونو کې زیات دي، لکه څنګه مثال چې ما تاسو ته درکو. دی داستان مکالمه تراشم په مکالمه کې هم د افغانستان د لیکوالو داستانونه لویه برخه داستانونه چې د قطر ته وکړو داسې مکالمه لري چې نړیوال داستانونه مکالمه مختوړي داستان مختوړي خو په افغان داستانونو کې کله ناکله مکالمه داسې چې داستان مخته نه وړي، یعنی یوې اضافي جملې هلته هم تر سترګو کیږي. څرنګه په دې ژباړه کې داسې شان هم ول؟
او هغه شیان وو په لومړۍ ژباړه کې وو. مونږ ته کله چې لومړۍ ژباړه وشو بیا ایډیټر سره په اړه باندې بحث وشو چې کله انګریزي ته واوښتل بیا انګریز ایډیټر د افغان میزبان سره په واتساپ کې موږ په ټلیفونونو هم کول لیکوال درې کسه لیکوال ژباړن او ایډیټر بیا دوی نظریات ورکول. د ایډیټر نظریات همیشه ډېر وخت لیکوالانو خوښول یا کله به ورسره موافق نه وو. نو دغه سې د بحث لاندې به قصه وشله بیا به یې دوهم درافت به جوړ شو، دوهم درافت نه بعد به یې درېیم جوړ شو. نو دغه سې یوه پروسه وه.
نو په دې سب څرنګه چې تاسو تشریح کوئ دا په حقیقت کې هغه لیکل شوي کیسې ایډیټ شوي دي، بیا ایډیټ شوي دي، بیا په انګلیسي اوښتې دي، همداسې ده؟
نو دا د لې د چې دی یو اول مې درافت د دوهم درافت د دریم درافت کې فاینانس او بیا زه برابرای هم دا غسي تغیر کیده.
لاغلی کارګر څخه په مننې د داستان لنډی نه بهر کیشو او د میرمنو د داستان له دنیاګۍ ځوان لیکوالې مروا ځلاند خپلې وکیسه ازادي راډیو ادبي مجلې ته په خپل شخ را لېشلې ده. لورین یې مننه دا کیسه سره و.
دوی خویندې د سحر بانګونه کېدل. جلې په خپل ځای کې را کېناسته، د کړکۍ پرده یې چوله کړه، د باندې لا هم تیاره وه. د بیرته سر کېښود، د وره دسکیر وخوځېده. له دهلېز نه د ښځې غږ راغی: حسنا ویښې یې؟ نجلۍ اړخ بدل کړ. په خوبولي غږ یې وویل: هو، در وځو. نجلۍ ولاړه شوه، دواړه لاسونه یې په ملا ونیول، هرغېمه یې وایسته، تر څنګ یې ویدې نجلۍ ته وکتل او وی ویل: لیمې ولی مې راویښه شه، امتحان دې هیر دی. نجلۍ وخوځېده، سترګې رڼې کړې: امتحان خو 9 بجې دی، تر اوسه خو شپه ده. ته دې باندې وګوره، سهار دی، هله لمونځ دې وکړه، لږ درس به ووایو. دواړې دې باندې ووتې. سهار 8:30 وې. دوی نجونې له یوې خړې دروازې راووتې. په لار کې یې په لاس کې نیولو سپینو کاغذونو ته کتل، ښایي څه به یې لوستل. وروسته د نورو نجونو سره یو ځای شوې. د ټولو په شونډو مسکاوې خورې وې. دوی وه تالار ته ورته ځای ته ننوتې. نیم ساعت به وتلی و چې یو درانه آواز ځمکه ولړزوله. له هماغه ځایه چې دوی ورننوتلې وې، سپیرې دوړې او د اور لمبې پورته شوې. امبولانسونه ودریدل. هماغه دوی نجونې یې د ټولو تر مخه راویستې، په وینو لت پت وې. د بیروبار له منځه یوه سوې ناره راغله، دواړې شهیدانې شوې دي، هغه نورې راوباسئ.
آزادی رادیوی مجله پر منځنۍ صفه 12.9 او اف ام 100.15.
آزادی رادیو یاد به مجله کې دا شیبه هغه هنر ته مخه کوو چې د ډیرو په باور په افغانستان کې د شعر، داستان او یو شمیر نورو هنرونو په څیر نه دی غوړېدلی. محدود شمیر انځورګران شته چې د دې مهم هنر لپاره کار کوي. یو له دغو څخه محمد الله مسعود دی. مخکې تر دې چې د ده په هنر له ده سره خبرې وکړم، له ده به د شاوخوا 15 کاله مخکې یوه خاطره سره واورو.
کلرم سین کوم یو ورځ مې خط ولیکو، نو بیا پلار راته 100 روپۍ راکړې، 100 افغانۍ راکړې. نو دغه تشویق کو چې زه بیا د سمای هنر ته وهڅېدلم او د لارې مې شروع کړله.
محمود الله مسعود زیاتوي چې پلار یې ډاکټر و، رسمې نه کاوه، خو خط یې شو او له رسم سره یې مینه وه. شاغلی مسعود لننه دوه کاله مخکې د عرفان په نوم د رسم استاد درلود او نن سبا دی په دې باور دی چې ریاضت مهم دی او د همدې لپاره ډېره رسامي کوي چې هنر یې پسې وغوړي شي. په هغه هیواد کې چې رسم تل یو ډول سانسور شوی، ځینې له دې سره مخالفت کوي چې د ژوندي ساري مخ ته څوک نه رسموي. محمد الله مسعود ول رسم کوي، له ده څخه به واورو.
دا پوښتنه سخته ده راته چې دکه د اولې پوښتنه داسې ده چې ځواب نه لري زما په نظر، خو داسې ده چې هر انسان یو درد لري. دغه درد ځینې داسې دی چې په لفظونو کې ترسیموي، اما ځینې دي چې هغه بیا په نورو کې ترسیموي. خو دغه ما کوم درد چې دا یا د ټولنې درد ده، زما وجدي درد چې ده، دغه زه په رسم کې ښه وړاندې کوی شم.
تاسو مهمې موضوع ته اشاره وکړه چې یعنی یو درد شته، هغه په هنر کې بیانوي. کله چې رسم وکي، دغه درد چې تاسو ته پیدا شوی دی، له دې سره د هوسایي احساس کوي؟
دقیقا بالکل، ځکه داسې ده چې دغه د زړه درد مې سپک شي، هغه ما ته اظهار راکړي، یعنی یو شکل راکړي. د رسم د انځور نه وروسته نو ما ته ډېر ښه احساس راکړي، ځکه چې یو خو دغه یادګار پاتې شو، بل هغه ما د زړه درد ورسره سپک شو، او بله دا ده چې ټولنې ته مې یو شی ورکړ. هغه نو د دوی پورې لري چې دغه د ما کوم درد چې دی، یعنې دوی کوم درد چې ما انځور کړی ده، چې دوی څنګه دې حس کوي.
هنر که یوې خوا ته دغه ګټه لري چې د زړه بړاس باسي او د زړه درد سپکوي، لیکن بلې خوا ته خو بیا داسې ده چې که چېرته رسم بشپړ شوی نه وي، انسان نور هم له ستونزو سره مخامخ وي. په دې برخه کې څه احساس کوي؟
ځینې دردونه داسې چې نه سپړل کېږي، یا سخت چې ته انسان د اظهار وکړي. شاید ما سره ډېر داسې موضوعګانې وي که نه چې اوس د اظهار قوت یې زه نه لرم، خو نیت مې کړی ده چې په آینده کې به زه دا اظهاروم. یا ځینې شاید داسې تبلوګانې یا داسې انځورونه وي یا داسې رسمۍ وي چې ما رسم کړي وي خو ما خلکو ته نه یې وړاندې کړي، که نه ریښتیا نه ما سره هغه مبهم حالات کې پاتې شوي. شاید دغه تجربه ځینې لیکوالان هم شاعران هم ولري، خو په بوتګاری کې هم همداسې ده چې ما شاید کړي مې هم دي. همداسې ځینې داسې تبلوګانې یا ځینې داسې دردونه دي چې هغه ما پورې بیخي فردي دي، یعنی نور ته مې نه دي وړاندې کړي.
تاسو کله په پنسل باندې څه رسموي او د فیسبوک له لارې هم له خپلو لیدونکو یا له خپلو دوستانو سره شریکوي، کله په رنګه قلمونو باندې او کله هم د اوبو رنګ استعمالوي، څه فکر کوي چې یوه خوا بهتره ده چې څوک تعقیب کړي او کنه تاسو له په دې مرحلې کې یاستئ چې غواړئ مختلفې خواوې تجربه کړئ او بیا خپله مشخصه لاره پیدا کړئ؟
زه بیا مثال ورکړم، موږ شعر لیکو. یو شاعر چې دا شکل شعر لیکي، په دغه شعر کې د غزلم لیکي، تلوریزم لیکي، آزاد نظم هم لیکي، یعنی هغه د درد چې راځي کوم یو کې چې ځایږي دا هم هغه شعر لیکي. د انځورګری هم داسې ځینې دردونه داسې چې پنسل کې انځورېږي، مګر ځینې بیا داسې چې هغه په اوبو رنګونو کې ښه تصویرېږي، که نه نو داسې یو کې مزه نه ده کړی ده چې ټول مارې نیولې دي. خو بهتره دا ده چې سړی باید په یو کې کار وکړي، خو د رسامۍ لپاره لومړی کار باید پنسل باندې وشي. بیا چې کله پنسل باندې سړی بلد شي، دغه نور رنګونه بیا اسانه کېږي.
تاسو ویل چې ځینې دردونه په پنسل باندې څوک سم انځورولی شي، مثال ورکولی شي د خپلې کومې تابلو؟
ما ډېر انځورونه کړي دي، مثال د هلمند دی وغه مثال بدر کوم په هلمند کې یو ماشوم ساتل ویدلو د تصویر کوم په پنسل باندې ښه وکړ. بل د پنسل داسې کلاسیک ونته مور ده کنه سړی مازی ته بیا نوستالوجی ته ستنې د پنسل یعنی اصلا کې دا څه ده هر رنگ او ځان ته خوند لري ځان ته رنگ لري ځینې لیدون کې داسې شاید شیغا پنسل سره ډیره علاقه ولري ځینې ممکن وي هغه د اوبو رنگونو سره ځینې شاید هغه د روغنی رنگونه خوښي. نو انځورګرم دا د لیدونکو هغه تلوسه یا د لیدونکو هغه تشویق چې کله دی واوري یا وویني نو دی دا مجبوریږي چې په هر یو کې خپل هغه تبه وازني.
تاسو لیدونکو ته اشاره وکړئ د دې له خطره چې رسم په افغانستان کې تقریبی ډول باندې له نورو هنرونو سره که چیرته پرتله کو شاته پاتې دی. په ځینو رسمونو باندې خلک انتقادونه کوي چې دا څه رسم باندې باسي د رسم استادان دوامدار شکل باندې نشته کلاسیک رسمونه سم نه لرو لکه اروپایانو ته چې ګورو. نو که چیرته دی اوریدونکو په خوشی پسې ولاړ سي فکر نه کوي چې له خپلو دردونو بل لري شي؟
دقیق انداز ته چې په لستونو کې هم پارک ده ځینې داسې دقیق لوستونکي دقیق حرکتونکي چې تا نورم کار ته هڅوي. دلته ما د لوستونکو نه هماغه لوستونکي مراد دي چې هغه دقیق لوستونکي دي هغه تا مجبوري چې ته خپل هنر سره له زړه کار وکړي. او په شاعرۍ کې هم دا مثال ورته وشي چې ځینې لوستونکي کنه دقیق لوستونکي چې تا شعر نه دي خوند هم اخلي او غلارې هم درته ښایي. نما د فهم دا چې د کیک لستون کی یا کر لستون کی زرک لستون کی یا لیدون کی دماغ رسامي کنه نو غا نزی الهام خلمات ته تشویق را کی ماته ډاډ را کی شي د غلار مسته بیا یم.
ازادي رادیو مچلا ل ازادي رادیو څخه اوري
تاریخي ځایونو ته د ستکونکو سفرونه څه ګټه کوي مخکې تر دې چې په دیاړه د قسیم جیر چې پستا کوهلم کې تاریخ لوستای دی نظر لتا سره شریک کړم غزنی ته مخه کو. هلته په روسیو کې یو شمېر زده کوونکي تاریخي ځایونو ته ورخلي.
نولس کلن خلیل رحمان په غزنی کې د یوې خصوصي لیسې د دولسم ټولګي زده کوونکی دی. دای د ځینو نورو ملګرو په ګډون په یو علمي او پوهنیز سفر د غزنی ولایت د یو شمېر تاریخي ځایونو د لیدنې په مخه بالاحصار ته راغلی.
زموږ یو علمي سفر و چې په هغو کې د غزنی کلمنی ارشیف نه همدارنګه عامه کتابتون نه بالاحصار نه او نهرونه مې لیدنه وکړه.
دا لسم ټولګي عبدالرحمن هم د دغه سفر یو غړی دی. عبدالرحمن وایي د غزنی د موزیم بالا حصار منارو سردار غونډۍ او ځینو نورو تاریخي ځایونو په اړه یې په کتابونو کې معلومات ترلاسه کړي وو خو دا لومړی ځل دی چې ځینې مخامخ ویني. هغه زیاتوي د خوشحالۍ احساس کوي چې له خپلو استادانو سره یو ځای دلته راغلی او په ژوندۍ بڼه دغه تاریخي ځایونه ګوري.
زما لپاره په خپله تر ټولو هغه جالب ځای چې هغه په خپله د غزنی هغه پخوانی ښار یا بالاحصار و چې تر ټولو ډېر زیات پخوانی تاریخ لري نو په همه خاطر باندې زما لپاره ډېر جالب.
د غزده کوونکي غوښتنه کوي چې د لیسو شاګردان د تاریخي ځایونو ته بوتلل سي او بیا دې د دغه شاګردانو ترمنځ د دغه تاریخي ابیدو په اړه مناظره جوړه سي تر څو په علم او پوهه کې زیاتوالی راسي. دا په داسې حال کې ده چې په دا وروستیو کې د ځینو لیسو شاګردان تاریخي ځایونو ته بیول کېږي تر څو له هغې څخه لیدنه وکړي او په اړه یې د استادانو له لوري معلومات ورکړل سي. اسدالله کملزی په غزنی کې د یوې خصوصي لیسې د تاریخ مضمون ښوونکی دی. نوموړي د غزنی تاریخي منارو ته د خپلې لیسې یو شمېر زده کوونکي راوستي دي. دی وایي دا دوهم ځل دی چې د خپلې لیسې شاګردان په تاریخي ځایونو ګرځوي.
موږ لومړی آرشیف او بیا موزیم ته لاړو د اطلاعات فرهنګ له عامه کتابتون نه مو لیدنه وکړه. وروسته له هغې بیا زوړ ښار او بالاحصار ته ورغلو. هغه مو ولید او هغه تاریخي ماڼۍ او پاتې شوني مو وکتل. له هغه وروسته اوس راغلی یو د منارونو په سیمه کې او دغلته مو هم ځتي سفر پای ته رسېږي.
ښاغلی کمالزی زیاتوي د نورو لیسو مدیران دي هم د خپلې علمي زده کړو په مخه شاګردان تاریخي ځایونو ته بوځي. په غزنی کې د اطلاعاتو کلتوري ریاست چارواکي بیا دغه پوهنیز سفرونه ګټور ګڼي او د زیاتېدو غوښتنه یې کوي. په دغه ځای کې د ګرځندوی عمومي مدیر مزمل هوتک وایي باید د هیواد د ډیری سیمو د لیسو شاګردان غزنی ته راوستل سي تر څو د غزنویانو دورې له تاریخي ځایونو سره ولد او لیدنه یې وکړي. نو مړای وای تر اوسه چې د کومولې سو شاګردان ورته راغلي لا هغه سره مرسته کړی ده.
دوی موږ ته مراجعه کوي او دوی را سره بیا یو راهنمایي ورته کوو، بیا یې په همدې شکل باندې د غزنی ولایت بالاحصار تاریخي منارو او همدا شان تپه سردار او نورو ځایو ته رسوو او هملته لارښوونه ورته کوو.
غزنی د هیواد له تاریخي ولایتونو څخه یو دی چې ډیری تاریخي آبدې، تاریخي ځایونه او تاریخي سیمې لري.
د غزنی له تاریخي ځایونو د زده کوونکو لیدنه په اروپا کې دا ډیر دود دی چې زده کوونکي تاریخي سیمو ته ورشي. په دې اړه مې د قسیم ځیر نظر اخیستی دی چې ګټه یې څه ده.
تاریخ نه یوازې چې په مکتب کې دی، په متن کې لوستل کېږي، د معلم د خوانه روایت کېږي، بلکې چې شاګرد په خپل لاټ شي غځینو ته هغه پېښې چې سوي دي د لنیز دی وګوري. که وخت چې شاګرد یو تاریخي مقام ته ځي هغه پېښې په ځوندې بڑه د مخې ته راځي، نه یوازې د زده کړې په شکل کې بلکې په عاطفي شکل کې. په اروپا کې یو لوی تاریخي مقام چې مکتبونه خلق ورته راځي هغه اوس فټس دی، د یهودانو د ټول وزن یې کم څه دی. د دې یو غټه وجه دا ښودل کېږي چې تر څو په عاطفي ډول باندې وښودلی شي چې دا څومره لوی شکنجې کېدل یهودان دلته د نازیانو په وخت کې دویم نړیوال جګړه کې او د څومره فاجعه آمیزه وه. تاریخي ځایونه د دې پیداګوژیک اهمیت دا دی چې شاګردانو ته چې دا اوسې کولی هم په یو عاطفي ډول باندې تاریخي پېښې انتقال کې شاګردانو ته او هم په یو پیداګوژیک ډول باندې د سره اوسې کولی دغه پېښو په یادښت کې هم د دې په حافظې ته سپارلو کې مرسته وکړي. نو بل ویلته یو عموما د عبرت دی چې شاګردانو ته وښودل شي چې تاریخي پېښې چې کله موږ لولو په متونو کې په تاریخ په کتابونو کې دا نه یوازې پېښې دي او روایت دی، بلکې دا ډېر لوی نتیجې لري د انسانانو لپاره. یو رژیم چې یو ډله د خلکو، یو قوم، یو ګروپ یا یو نوع د انسانانو، یو ګروپ د انسانانو بد ګڼي، هغه انسان زدایي کوي، له هغې نه په هغې پسې پروپاګنډا کوي، د هغې په وړاندې خطر ایجادوي، دا دومره لوی نتایج لري او دا د انسانانو د ژوند په دې باندې په خطر کې کېدلی شي او دغه یې نښه ده. یو بل د هویت جوړونې په پروسه کې دی، یو غټ رول لري. عموما دولتونه کوشش کوي چې ملي مقامونه رامنځته کړي، داسې ځایونه رامنځته کړي چې هغه د دولت د خوانو چې کوم هغه د ملي هویت تعریف دا تصدیق کړی سي او ترویج کړی سي. داسې مقامونه چې فرض مثال هغه وسي کولی د دولت چې کوم دولتي تاریخ لیکنه ده د هغې شاعر وګرځي، دغه تاریخي سمبولونه چې دي هغه تاریخ لیکنه تصدیق کړی سي. چې فرض مثال داسې لوی کېدلی سي د افغان انګلیس جنګ چې کوم تاریخي مقامات لکه کابل والا حصار کېدلی سي په افغانستان کې، یعنی چې دا وښودل سي چې دغه پېښې نه یوازې چې دا متون دي مړه دي په تاریخ کې لرې ماضي کې مړې پېښې دي، بلکې دا یو ژوندي ثبوتونه دي د جینو باندې. نو دا د هویت په تشکیل کې، د تاریخ په زده کړه کې، د تاریخ په عبرت کې دا ډېر رول لوی لري. او عموما دغه عاطفي بخش ډېر زیات مهم ده چې زده کوونکي په احساساتي ډول باندې له پېښو سره وتړل سي، تاریخ منډ نه سي، ځکه متن څه دی؟ عموما یو وچ تاریخ لیږدوي. لکه موږ په متن کې لولو شپږ میلیونه یهودان ووژل سي په لړۍ په دویمه نړیواله جګړه کې، یا فرض مثال په هرات کې شپږ ویزره خلک بمبار شول. دا تر ډېره یوه متني موضوع ده، مګر که کله موږ د هرات موزیم ته ځو، یا کله فرض مثال د یهودانو ټول وژنې یا کمپونو ته ځو، موږ واقعا هغه انسان چې هلته وژل شوی دی د هغه اروا ته حس کولی شو، د هغه درد حس کولی شو، د شکنجې میتودونه لیدلی شو. نو په دې حساب باندې دا عاطفه په دې کې ډېره زیاته مهمه ده. د جینو یو بله مهمه دغه ده چې دا کولی سي عموما شاګردان ته خپله وخت ورکړي چې دوی په خپله تاریخ زده کړه سي، دوی په خپله تاریخ تولید کړی سي، دوی په خپله تاریخ نه شروع اخلي، پرته له دې چې استاد روایت کوي یا مورخ لیکلی دی، یا د فرض مثال د اطلاعاتو فرهنګ وزارت یا د معرف وزارت په دې اړه کوم نظر لري. نو کله چې یو شاګرد یو انسان یو تاریخي مقام ته ځي، د خپل لاغجین یو خپل تصور پیدا کولای شي. د دغه عموما تنګو څنګه ورته وایو، تنګو نمونه چې صحیح ده او غلط ده یا که څه وي بد څه ویلی دي، نه دی راوځي. عموما یو پراخ لرلید پیدا کوي کله چې موږ تاریخي ځایونو ته ځو، د هغه تاریخي شرایط په خپلو سترګو باندې لیدلی شو. دا کومک کوي شاګردانو سره چې خپل تاریخ تولید کړی سي، خپل مورخان سي، خپل ځان د خپل تاریخي تصوراتو خپل تاریخي شعور ته ورسیږي. نو دا یو بل ډېر مهم بخش دی. دغه تاریخي مقامات چې دي، دا لکه د تاریخ کتاب دغه سي یو ماخذ دی، دغه سي یو متن دی چې خلتن تاریخ راوباسي، خلتن تاریخ زده کوي، تاریخ په هغې کې ثبت دی، په هغې کې حق سوی دی، نقش دی پکې. دی ورزی هغه تاریخ په خپل سرګ باندې ګوري، نو دا د دې یو بل مهم بخش دی.
قسیم زیر د سویډن په ستاکولم پوهنتون کې تاریخ لوستی دی، یو تاریخي نقل د نورستانیانو په پخوانیو کیسو کې راغلي چې اندر د نورستانیانو ربونه و، ځواکمن و، په واما کې ژوند کاوه، د سیمې خلکو د شراب د خدای په نوم پیژنده. د اندر رور ګویشت نومېده، دی په پارون کې میشتو. د دوو ورونو د انګورو او زردالو په حساب ځمکې سره ویشلې وې. چیرته چې به زردالو ډېر کېدل هغه ځای د ګویشتو، چیرته چې انګور زیاتو هغه ځمکې د اندر وې. د دې دوو ورونو په اړه په زړه پورې نقلونه په دې راپور کې.
اندر شاوخوا څلور زره کاله وړاندې د اوسني نورستان په واما او شاوخوا سیمو کې ژوند کړی او خلکو د ربونه و په سترګو ورته کتل. ویل کېږي دوی دوه ورونه وو، یو ګویخت او بل اندر نومېده. د نورستان د واما ولسوالۍ اوسیدونکي او د یاد ولایت له تاریخ خبري انجینر محمد عیسا وحدت د اندر او ګویخت په اړه ازادي راډیو ته وویل:
اندر زمونږ د خلکو رب نوا او چغه وخت کې دغه عبادت کېده، او د نورستان د قبایل هم د کلشق قبیلو چې په هغه کې وامایان هم شامل دي، د دوی رب نوا اندر، او د کچی قبیلو رب نوا د ګویش په نوم باندې. او ویل کېږي چې دا دواړه ورونه او
بازی روایت داسه همشته چې د اندر انګور پر حاصلات ورکول راغلل، نو خپل زوی ته ل انګورو ډکا کجاو ورکړه او ګویخت ولېګله چې په پارون کې وسیده. کله چې ګویخت ولیدل چې انګور خوندور دي، نو فکر یې وکړ چې اندر ورسره د ځمکو په ویش کې چل کړي، خو میوه او سیمه یې خپل اخستې. نو غوسې ونیو او جګړې ته ورپسې را روان شو. نورستاني لیکوال سمیع الله تازه په خپل کتاب ریشههای فرهنګي نورستان کې لیکلي، ګویشت له اندر مشر او زیات قوي و. ګویخت اندر پسې جنگ ته راغې، یو غاټه تیګه یې د غره له سره را خوشې کړه او د اندر بڼ په منځ کې پرېوته چې اوس هم هلته پرته ده. په یاد کتاب کې وړاندې لیکل شوي، کله چې ګویخت د اندر پر خلاف جنگ پیل کړ، نو اندر ته یې ماتې ورکړه او ګویخت بریالی شو. بیا یې په اندر باج ومنلو، که څه هم چې د باج اندازه او نوه نه ده معلومه، خو اندر به هر کال خپل مشر او زورور ورور ګویخت ته باج ورکولو. نو ځکه خلکو ګویخت د جنگ خدای باله. ځایي اوسیدونکي وایي چې د ګویخت لخوا باغ ته راغورځول شوې تیګه دومره غټه وه چې خلکو به پرې د تړو، ناغو او نورو پروګرامونو ترسره کولو لپاره جرګې جوړولې. که څه هم چې دغه تیګه اوس خلکو یو څه ماته کړې او د ځمکې سره یې برابره کړې او د اخترونو د لمانځه ادا کولو ځای یعنی عیدګاه ترې جوړه کړې، خو بیا هم پرې خلک د باغ ناغو تړلو او ماتولو پرېکړې کوي. انجینر محمد عیسا وحدت وایي اندر هم یو قوي هیکله شخص و، سختی او غټې تیګې توګلې او په منځ کې د اندر بڼ خړوبول لپاره لختې را تیر کړې دي. د دې تر څنګ د اندر باغ مخامخ لمر خاته لور ته له سیند بله غاړه په اوچت غره کې د غره یوه برخه د دې لپاره توګلې چې دا تیګه له غره جلا کړي او پر سیند ترې پل جوړ کړي. ښاغلي وحدت د توګل شوې غټې تیګې په اړه وړاندې وویل:
دغه کلی خوسنه باغ کې دی، باغ مخامخ چې وګورې دلته یو اندر ته سیند لري چې د کلي ته یو پل کېږي. نو د کلي دواړو طرفه د سیند دي، دوه غټې غټې کمرې چې اوس هم شته دی، دا یې راوړې وې دواړو ډېروی کې یخې وې، او بیا یې د پاس په دې غره کې یو غټ تیګه تراشلې ده، خو لا جدا کړې نه وه. په دې باندې کار روان و چې دا تخته راوړي او د دې دواړو ډېریو باندې کېږي.
انجینر محمد عیسا وحدت زیتبی خو اندر دې ته وخت پیدا نه کړ چې یا د غټه تیګه له غره جلا او پر سیند ترې پل جوړ کړي.
په دې وخت کې وایي چې د دوی ځیر راغی، ورته وویل چې زه اوږه شوی یم، ورته وایي چې لاش هلته سودي وي ویخوره، خو چې تېروی بې ځایه نه کړي. نو د دې ځي هلته یو جورما یا داسې یو ډنډر دی، یو لوچي پیدا کوي چې هغه منځ خالي دی، نو هغه په دې شروع کې کته کوي، هغې باندې شروع پیپ غوندې څکي او دا تېروی پاتې کېږي. نو تېروی چې پاتې شي بېرته تېروی هم راټولېږي، هغه ځای هم نه معلومېږي. نو بیا چې پلار ګوري چې دا خدا کشر د زونه خیر دی هغه په منډه کوي هغه ته تختی دا ورپسې ځي لنډه دا چې د دې اندر ښځه په مخه ورځي هغې باندې غږ کوي چې هلک راوګرځو هغه چې راګرځي دی ورځي څپېړې وار پکې ورځي څپېړه دونه درنه ده چې هغه بچی څپېړې په واسطه مري.
انجینر محمد عیسی وحدت او د واما نور اوسیدونکي په دې اند چې اندر د زوی له مرګ وروسته اندر بڼه واما پرېږدي او د کونړ اوسنۍ ماڼوګي ولسوالۍ اړوند د برکنډۍ ساحې ته راکډه کیږي. د دوی په وینا چې د برکنډۍ او مناګي ترمنځ غرونه چې د سمڅو په څیر غټې تیږې لري همدلته د ناامیدۍ او پښیمانۍ ژوند تیروي. د نورستانیانو په پخوانیو کیسو کې د اندر د نور ژوند او مرګ په اړه څه نه دي ویل شوي چې بیا د ماڼوګي ولسوالۍ له برکنډۍ بل خوا تللی او که همدلته وفات شوی دی. د قبر اثار هم ځکه نشته چې پخوانیو نورستانیانو خپل مړي د ښخولو پر ځای له لرګیو په جوړو بکسونو کې د غرونو پر لوړو او یخو سرونو ښودل تر څو یې غوښې ورژېږي او هډوکي پاتې شي.
له همدې سره د ازادي راډیو ادبي مجلې دا خپرونه سرته رسي. تر بلې وې مو زحمت شي بر په خدای.